احمد شبریم سلامونه نن له ازادي رادیو یو نه خبرونه لرو د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې دا موضوع چیرو چې څنګه د غنم ډیر حاصل ترلاسه کولای شو په دې اړه به نور د خبرونه لوړاندې کوون کې قسمت ساروان څخه وړاندې ووري خدام غړي خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي په بغلان بدخشان پنشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او له ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا او سخت اندېښمن کړی دی ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعینو د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو غیر قضایي وژنو خپل سری نیولو بد چلند شکنجه او ډلیزو مجازاتو د اداو په اړه راپورونه ترلاسه کوي طالبانو تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي یونیسف یا د ماشومانو وجي صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله خو وی ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده دو پخوانی امریکایی سرتیری چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره یې د روسیې پر ضد جګړه کوله د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي د 28 کلن انډي هوین او 29 کلن الکساندر دروویک خپلوانو ویلي چې دوی وروستی ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود دا دو پخوانی امریکایي سرتیری د الاباما ایالت اوسیدونکي دي د سپین ماڼۍ یوه ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي نیټ پرایس دا هم وویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو د لیږد لپاره سفر کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحد ایالاتونو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه تر دې دمه بشپړ نه دي تایید شوي
دا ژوند رنگونه
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم د نوی لړۍ تموز اسمت ساروان هرکلی کوم که څم دا نوم به شاید ډیرو اوریدونکو ته نویدې وی زور به خو موضوع یې نوی ده په دې پروګرام کې په کرنه او د غراس کسبونو خبرې کوو نن د دې لمړی خبرونې موضوع مو غنم دی ورنو ورځ د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې په سلو کې نیوی افغانان په نس نه مړی شي په نړۍ کې د خوراکي موادو په چیره بیا غلې د بیل وړېدو او له دې سره هم مهاله په افغانستان کې وچکالی او د غنمو د حاصل کمیدا سبب شوی چې د افغانانو لوږه لا زیاته شي افغانستان د 1.3 میلیونه ترمنځ نفوس او 6,250,800 کیلومتر مربع مساحت لري که د افغانستان هغه برخې چې د کرنې وړ دي په نظر کې ونیسو تر دې ډېر نفوس ته خواړه برابرولی شي نو بیا افغانستان هر کال له بهره غله واردوي د کرنې د متخصصانو په باور کې د افغانستان کرنه عصري شي او کاربنګر له خاورې او اوبو سمه ګټه واخلي حاصل به تر هغه څه چې اوس ترلاسه کوي څو چنده زیات شي له بده مرغه سږ کال د افغانستان په اکثرو سیمو کې د غنمو حاصل د تیر کال په پرتله په سلو کې 50 کم دی له همدې کبله د دې لړۍ په دې لومړۍ خپرونه کې په غنمو ژغی شو څنګه کولای شو چې د غنمو حاصل زیات کړو زموږ په اوسنی دودی زراعت کې د غنمو په کښت کې ستونزې یا نیمګړتیاوې څه دي په دې خبرونه کې زموږ ملمانه ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي او همداراز تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه زموږ له ملمانو سره خپل نظرونه شریک کړي. ډیر به خوشاله شو چې کاروانګر ټلیفون وکړي، دوی خپل تجربې را سره شریک کړي چې په زراعت کې څه ډول ستونزې لري، خصوصا د غنمو په کار کې څه ډول مشکلات لري. او زموږ مېلمانه به چې په دې برخه کې تخصص لري دوی سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د خپرونې مېلمانه دي میرویس خوګیانی چې د زراعت او چاپیریال ساتنې متخصص دی، همدارس د خوست کرنې ریاست د ترویج کارمند انجینر ولی نور. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی خوګیانی، لکه څرنګه چې مې اشاره وکړه، سږکال د افغانستان د غنمو حاصل د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم دی. په وچکالی سربیره نور کوم عوامل دي چې افغان کروندګر د نورو هیوادونو د کروندګرو په شان ښه حاصل نشي ترلاسه کولای؟
سلامونه تران صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته، تاسو کارمندانو ته. واقعا ډیره اساسي او مهمه موضوع مو په نن خبرونه کې راخستې ده. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې یاست، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې وروستیو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غنمو حاصلات کم شوي دي او همدارنګه د خلکو تازه په بازار کې زیاته ده. نو لامل همدا دی چې د خوړو نړیوال سازمان او یا نور خیریه موسسات یا بشري موسسات دوی کله ناکله د خوړو توکو د کمښت راپورونه ورکوي. غنم په هیواد کې یو اساسي نبات دی، یو اساسي بوټی دی چې موږ د ستراتیژیک بوټی وایو، چې وروسته یې دینه په دویم قدم کې وریجې یا شوله او دریم قدم کې جوار، دا هم په دې اساسي نباتاتو کې شامل دي. افغانستان په کلنی توګه باندې تقریبا د کال 6 میلیونه میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري، چې دا 6 میلیونه میټریک ټن زیاتره د دې په تیرو کلونو کې هم تقریبا په حدود 4.5 میلیونه میټریک ټن او یا 5 میلیونه میټریک ټن دا په داخل د افغانستان کې تولیدل، او باقي منده به دا د وارداتو په شکل باندې دی، په شکل د غنم په شکل د ګاونډي هیوادونو یا هم ځنو مرستندوی هیوادونو په دامرسته کوله. غنم یوازې اوبه نه دي چې موږ وایو چې سخت وچکالی ده او غنمو تولیدات کم دي. په مجموع کې د یو نبات د ښه حاصل ورکولو په خاطر باندې تقریبا 15 عمومي فاکتورونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، چې یو د هغې جملې څخه اوبه دي. همدارنګه اصلاح شوی تخم یو د هغه مهمو عواملو څخه دی چې موږ کولای شو د غنمو په حاصلاتو کې ډېر زیات توپیر ووینو. خپله خاوره تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کلونه کېږي چې د افغانستان د خاورې خپل خوب نشته، د خاورې د تقوی د خاطر باندې، د خاورې د حاصلخیزۍ په خاطر باندې موږ هیڅ نه وکړ نه دی. په تیرو 40 کلونو کې داسې یو ستره پروژه یا داسې یو ستر کار د افغانستان د خاورې لپاره نه شوی چې موږ د افغانستان خاورې غني وساتو تر څو موږ وکولای شو د نباتاتو یا د بوټو لپاره یو ښه بستر ولرو. د دې تر څنګ مختلف امراض راځي دي چې د هر یو په خپل وار سره شلو نه تر 10% پورې د حاصلاتو په کموالي کې د خپل رول لري. نو دا اوس کوم محاسبه چې موږ او تاسو وکړو، 6 میلیونه میټریک ټن ته موږ ضرورت لرو، 4 میلیونه میټریک ټن موږ تولید لرو، نو 40% موږ کمښت لرو. که چېرته دغه ټول عوامل په مشترکه شکل کم سره د کروندګر سره په نظر، نو تاسو یقین وکړئ چې موږ به دغه 6 میلیونه میټریک ټن غنم په ډېره سادګۍ باندې موږ پوره کړو، ځکه دغه هر فاکتور موږ کولای شو چې په عادي شکل باندې د غنمو حاصلات ورباندې اضافه کړو. ګورئ، امراض او آفات یو د مهمو عواملو څخه دی چې د غنمو په کلنی.
خو ګڼه صاحب، ډېره مننه. په هر یو به جلا جلا خبرې وکړو. ځینو کروندګرو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی هم دا د امراض او آفتونو یادونه کړې ده، د دوا یادونه کړې ده، د سری یادونه کړې ده، د اوبو یادونه کړې ده. په هر عامل به خبرې وکړو، او په زمن کې به په هغه څه باندې هم خبرې وکړو چې فعلا شته اما کاروانګر ورته توجه نه کوي. بیرتم تاسو ته درګرزم، خو اوس انجینر صاحب ولی نور ته ورتم. انجینر صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم د غنمو حاصل نه دی ټول شوی، او په ډیرو کې چې ټول شوی دی شکایت دا دی چې د تیر کال په نسبت 50% کم دی. په خوست کې فکر کوم چې حاصل ټول شوی دی، څنګه وو سږ کال حاصل؟ اول داراته وایست.
سلامونه تروان صاحب تاسو او ګران ملما او خوګیانی صاحب ته. نو پوس کې سروان صاحب حاصل به سل په صدر ټول شوی دی. پوس کې حاصل چې دی درې عمده الاتی چې حاصل کم شوی دی. لومړی دا چې تل چې کم شوی دی عمده علت یې وچکالي ده چې اخیری یعنی یوه پڼه یې بېخي غنمو ته ور نه راغله. دویمه خبره دا چې په خوست کې طبیعي آفات زیات وي لکه ګلۍ، بعضې ساحې چې غنم یې ښه وي اوبه ورته رسېږي نو د ګلۍ په وجه متضرر شوي دي. او دریمه خبره دا چې ساک موږ په خوست کې اصلاح شوی دا خو نه توضیح کړی، نو په دې وجه خوست کې حاصل کم شوی دی.
یعنی انجینر صاحب په تېرو کلونو کې اصلاح شوی تخم توضیح کېدو کروندګرو ته وړیا ورکول کېدو سږ کال نه دی ورکول شوی، منظور هم دا دی؟ بله انجینر صاحب ولی نور. بله تاسو په استودیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
ما درته علتونه وښیل سروان صاحب. درې عمده علتونه وو چې په خوست کې غنم کم شوي دي. لومړی دا چې وچکالي ده.
بله دا تاسو وویل، موږ واورېدل، اورېدونکو هم واورېدل. زما سوال دا و، تاسو یو مورد دا یاد کو چې اصلاح شوی تخم نو ویشل شوی، یعنی په نورو کلونو کې ویشل کېدو سږ کال نه دی ویشل شوی، او که خپلو کروندګرو اصلاح شوی تخم نه دی اخیستی؟
کروندګرو هم نه دی اخیستی، سږ کال توضیح شوی هم نه دی، د ریاست لخوا توضیح شوی هم نه دی، دولت لخوا. بله خبره دا چې څومره لازمه خوا کیمیاوي سره قیمت ګران و، نو په دې وجه کروندګرو نه شول کولای چې کیمیاوي سره خپلو پټو ته عرضه کړي، نو کیمیاوي سره لازم مسمونه چې لازمه وه سره استعمال نه شوله، نو په دې وجه هم د حاصلاتو کمښت منځته راغلو.
ډېره مننه، سلامت اوسه انجینر صاحب. خوږیانی صاحب، که همدا د اصلاح شوي تخم په ارتباط خبرې وکړو، په حتما به په افغانستان کې هم تحقیقات کېږي، که تاسو لطفاً د راډیو اواز مې یو څه ټیټ کړئ. خوږیانی صاحب، فکر کوم ستاسو د راډیو اواز هم راځي. په حتما به مال په افغانستان کې هم په دې تحقیق کېږي چې مثلا څه ډول تخم په خوست کې ښه نتیجه ورکوي او څه ډول تخم په بدخشان کې ښه نتیجه ورکوي. د آب و هوا د اقلیمي تغییر دا پخپله غالبا تاسو بهتره پوهیږي چې اثر لري. یو ډول تخم به یو ځای ښه نتیجه لري، بل به بل ځای. آیا دغه ډول تحقیقات کیږي او دغو تحقیقاتو ته په کتو د اصلاح شوی تخم ویشل کیږي او که څنګه؟
بلې، وو مونږ خوشبختانه وایم چې په افغانستان کې یوازینی تحقیق چې ډېر ابتدایي تحقیق هم دی، البته نظر په موجوده امکاناتو باندې، نظر په موجوده بودیجې باندې چې وزارت زراعت یا ځینې نړیوالو مرستندویه ادارې د تحقیقاتو برخه یې کوي، مونږ تقریبا افغانستان په 1100 ولایتونو کې تحقیقاتي فارمونه لري، کېدای شي دغه شمېر د وروستیو کې زیات شوی هم وي. نو دا طبیعي خبر هم ده او د کرنې ساينس هم دا ثابتوي چې مونږ هر سیمه نظر په محیطي شرایطو او محیطي حالت باندې باید خپل تخمونه ولري، چې مونږ دا په 1100 ولایتونو کې مونږ د غنمو د اصلاح لپاره تحقیقاتي فارمونه موجود دي، ولې په هغه پیمانه باندې چې مونږ وغواړو نشو کولای چې ټول افغانستان ته مونږ تحقیقاتي یا اصلاح شوي تخمونه تولید کو، ځکه مونږ امکانات ډېر زیات محدود دي، پرسونل ډېر زیات محدود دي، او علت دا دی چې په تیرو کلونو کې هم دې ته توجه نه ده شوې. متاسفانه دا وزارت ډېر یو کلیدي وزارت دی، د افغانستان په سطح باندې کلیدي وزارت، هغه وزارت ویل کېده پخوا چې هغې کې به د پیسو اندازه زیاته وه، په هغې کې به فساد زیات وه، په هغې کې به ځینې مسایل نور زیات وه، اما هغه وزارت چې درې وخته دسترخوان په یو کور کې غوړېږي دې ته چا توجه نه کوله. وزارت زراعت د یو کلیدي وزارت په حیث باندې په تیرو 20 کلونو کې نه دی پیژندل شوی، که نه ډېر زیات پرمختګ به په دې برخه کې شوی و. نو مونږ دا تحقیقاتي فارمونه لرو، ولې امکانات ډېر زیات محدود دي، حتی ځینې تحقیقاتي فارمونه شته چې بیخي د تحقیق دپاره د څېړنې دپاره حتی اوبه نه لري، ځکه کار ورته نه دی شوی. نو دا هغه مسایل دي چې د تخمونو په تولید باندې دا ډېر زیات منفي اثر کوي. خو که چېرته مونږ یوازې په دولت باندې مونږ اتکا ونه کړو، ځکه د افغانستان دولت از قوی دولت نه ده، از مونږ ډیر زیات سرمایه نه لرو، مونږ بودیجه نه لرو، نو دا فقط مونږ باید د دهقان سره کار وکړو او دهقان ته مایی باید ورنه کړو، دهقان ته باید د مایی نیولو چل ورته وخیو چې دهقان خپل تخل د تخم تولید کړي. مونږ د تخمونو په پروسه کې مونږ داسې یو مرحله لرو، 15 کاله هم دهقان کولی شي د یو تخم نه بیرته خپل دهقان حاصل واخلي او هغه وکړي، هغه په مراتبو به هغه نسبت دې تخم ته چې دهقان ته توجه نه شوی ډیر ښه تخم بوي. یعنې دغه مونږ کولی شو دغه اصلاح شوي تخمونه خپله دهقان ته دغه چلونه وخیو، دغه تخنیکونه دهقان ته وخیو چې دهقان خپله وکولی شي، په دې باندې وتوانېږي چې هغه تخم تولید کړي او راتلونکي کارونو لپاره د هغې نه استفاده وکړي. ځکه په هېڅ دنیا کې په هېڅ ملک کې دولت د دې مسؤلیت نه لري چې ټولو دهقانانو ته په وړیا شکل تخم ورکړي، په وړیا سره ورکړي، په وړیا ماشینري ورکړي. ځکه حکومتونه کمزوري دي، حکومتونه کافي بودیجه نه لري، نو ضرور نه ده چې ټولو دهقانانو ته دوه باید لاسرسی ولري. په افغانستان کې مونږ او تاسو وینو په خانه په دې تاریخونو کې او په دې هر مقدمه او سریزه کې مونږ ویل چې 80% خلک په کارونو مالداري بوخت دي. نو 80% خلکو ته د افغانستان دولت توجه وکړي، نو نور بودیجه باید په بل سکتور کې مصرف نه شي، ټوله باید دهقان ته ورکړل شي. نو علت همدا ده چې مونږ معمولا دهقانان پر باید مونږ کار وکړو تر څو دهقان خپله په دې باندې وتوانېږي، دهقان ته دا قدرت مونږ ورکړو چې هغه خپله ښه تخم تولید کړي او هغه د خپل پټي نه د ښه مدیر په شکل ښه مدیریت وکړي تر څو وکولی شي په اثراتو کې زیاتوالی راشي.
بله، ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب ولی نور، کله هم په دې فکر کړی دی چې ولې زموږ کروندګر نسبت د نورو هیوادونو کروندګرو ته کم حاصل اخلي؟ ډېر لري به هم نه، دا خوست ډېر نږدې پاکستان وګوري، هلته ممکن تر دې ډېر حاصل واخلي. په د نورو هیوادونو او پرمختللو هیوادونو خبره به نه کوو چې ډېر تفاوت شته، حتی له دې ګاونډیو سره زموږ فرق شته. د دې دلیل څه دی؟
بلې سروان صاحب، په دې عمده دلیل دا دی چې موږ داسې مخکښ دهقانان لکه څنګه چې لازمه ده مخکښ دهقانان نه لرو، که لرو یې هم ډېر کم دی، او د کرنې ریاست د نورو مسلکي قدرونو سټاف ډېر کم دی او نشي کولای چې هر ځای ته رسیدګي وکړي، امکانات د تګ راتګ هم کم دی. نو مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ دهقانان مسلکي توب ته ضرورت لري، څه چې لازم دي دوی ته سپارښتنې هغه دوی ته په منظم ډول نه دي تکرار شوي. نو په دې علت عمده علت دغه دی چې زموږ دهقان پټو کې مصروفي، مالدارۍ کاروبار هم کوي، په غنمو کې مصروفي، دکان هم کوي. نو داسې یو منظم هغه نه ده چې یو منظم خاص کرنې څوک ورته دی ولاړ وي. نو په همدې وجه دوی حاصلاتو ته پوره توجه نه وي شوي، د خپلې کروندې ته پوره نتیجه نه وي، آبیاري منظمه نه ده، او څومره چې لازمه ده کوډ کیمیاوي یا عضوي دا مناسب نه استعمالوي او مناسب وخت کې آبیاري نه ورکوي. نو دا عمده علت دی چې دوی په دې نه پوهېږي، کرنه میکانیزه نه ده او تخم د خپلې اندازې نه زیات استعمالوي. نو دا عمده علتونه دي چې دوی په حاصلاتو کې کموالی راځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. خوګیاڼی صاحب، تاسو څومره په دې برخه کې له دوی سره موافق یاست یا نور کوم عوامل دي چې زموږ کروندګر کم حاصل اخلي نسبت د نورو هیوادونو ته؟ په دې یوه برخه کې چې دوی وایي زموږ کروندګر مسلکی نه دي او د زراعت وزارت امکانات نه لري چې دوی ته روزنه ورکړي، په دې برخه کې زوایم که چیرته په خپله د زراعت ادارې دغه سې نمونه کښتونه درلودی، پټي درلودی چې نورو لیدلی وای، نو نورو به هم ورنه الهام اخیستی و هم تقلید به کړی و. کم اوریدلی وی د دې سری په برخه کې ویل کېدل وای په پایل کې چې سر افغانستان ته راغله ډیرو کروندګرو نه استعماله ولا و راز راز خبرې دي د سر په باره کې کېدې، خو کله چې گاونډي ولیدو چې لسری نه ښه حاصل ترلاسه کو د سری د استعمال له کبله سبا بل کال ته ده هم شروع وکړه، همدغه شی یو بل نه زده کړه کوي. ستاسو تبصره سره مهرباني.
مننه. زه د انجینر صاحب د نظریات سره کاملا موافق یم. مونږ معمولا په ځنه سیمینارونو، په ځنه دهقانانو په مجالسو کې مونږ دا خبر کوو چې مونږ دهقان دغه خپل باندې ته دی او بزنس یا دی او دی او سوداګری په شکل باندې نه ګوري وګوري وس یو نوې میتود نوې شیوا په ټوله دنیا کې په خصوص د آسیای جنوبي په هیوادونو کې یو نوې سیستم وتلی هغه وایي چې په خابه د قانونو چې کښ کولو نو تخم به کارلو او د تخم په تمه به و یعنی که یو من غنم به یو دیقان وکړل نو هغه به بیرته د 50 منه یا د 100 منه غنمو د پاره به بیرته په تمه و چې زه به 100 منه غنم وکړم خو اوس دغه شیوه یا دغه میتود په کامل شکل باندې دغه اوس بدل شوی دی اوس وایي که یو زر افغانۍ مونږ چیرته په کرواده باندې مصرفوو نو باید یو لک افغانۍ مونږ لاسته راوړو د دې په خاطر چې دیقانان دې ته تشویق شي چې دیقان وپوهېږي چې دغه کوم کار چې زه کوم دا یوازې د نفس دپاره دی دا یوازې د خېټې د مړو په خاطر نه دی بلکې دا یو سوداګري ده که زه 1000 افغانۍ مصرفوم نو 1500 افغانۍ زه باید بیرته عاید والم نو موږ معمولا دغه شیوا د نمایشي قطو او یا هم د ځینې نورو د حاقینو د مکاتبو په میکانیزمونو کې دغه مرحله مونږ لرو چې مونږ د خان ته باید وښیو چې تاسې باید د خپلې ځمکې نه په اعظمي شکل استفاده وکئ او تاسې باید خپلې کاروندې یو ښه مدیر اوسئ همداسې لکه یو مدیر چې په یوه اداره کې خپل سټاف یا پرسونل همداسې کنټرولوي نو یو دهقان یا کاروندن هم با کاروندګر هم باید خپل بڼ د خپل باغ او خپلې کاروندې همداسې مدیر اوسي چې تر څو وکولی شي په کارونده کې ټول تخنیکي مسایل یا ټول هغه اګرانومیکي یا زراعتي مسایل چې هغه د تخم د انتخاب نه نیولې د حاصل تر ټولولو پورې په نظر کې بدونې شي که دغه هر فکتور یا دغه هر مرحله مونږ په ښه شکل په ښه تخنیکي شکل باندې مونږ دا مراد کړو نو انشاءالله په افغانستان کې به نوږی کس پاتې شي او نه به په افغانستان د کمبل ګاونډي هیواد نه د غنمو یا د وړو دپاره سوال تکینی دغه ټول مسایل دي چې باید مونږ دا په نظر کې ونیسو تر څو وکولی شو مونږ ښه حاصلات ولرو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ خوږیاڼی صاحب. همدا اوس یو بزګر ښاغلی توریالی د ټلیفون له لارې را سره دی. تاسو ته هرکلی وایم که تاسو اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کوم ولایت کې یاست، څه کری او څه کال مو څه کرلی دی؟
ډیره زیاته مننه توریالی. یم ارمان یم د روزګان ولایت د چارچاپیره کلي د مسکې څخه مې اړیکه نیولې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ.
ښه صاحب، سږ کال تاسو څه کرلی ول؟
ډیره زیاته مننه. سږ کال خو موږ غنم کرلی و، د غنم حاصلات مو اخیستي و. سږ کال مشکله چې ډیر زیات کروندګر مشکل و، ځینې سیمو کې تاریخوم کرسي و، خو موږ چې کرلی و غنم ډیر زیات کرلی و.
حاصل څنګه و سږ کال؟ ځینو خو ویلي دي شکایت کړی چې سږ کال حاصل کم و.
ډیر زیاته مننه محترم، ځکه باور وکړه چې څنګه پخوا موږ حاصلات اخیستل، د پخوا پورې کم حاصلات سږ کال موږ نه دي اخیستي. یو خو داسې و چې د اوبو کمښت سره موږ ډېر مخ و. کله چې پخوا موږ ځمکه باندې 10 خروار اخیستل، سږ کال 15 خروار پر وخت اخیستل، ځکه چې مشکل دا و یو خو اوبه موږ نه لرو، ځکه چې د اوبو د کمښت سره بېخي مخ. بل غنم یو رقم مرض و چې ساکونه کورته وایي دغه مرض بېخي ډېر پکې کېدی. اوس په خروار کې 40 منه یا 40 منه دغه غنم و چې تور کېدل به داسې د یورو په رقم وسله، نو بیا غنم ډېر خرابېدل. حاصلات سږ کال بېخي د خو په رقم نه جسې د شي کمزورې واصلات او مزکم د وبوسه د کمر سره مخامخ د غستنې مشکلات شش کمر د شي د زکه کوه سو غو د په خو په پرتله باندې په دغه کم په کلیوالي سیمه کې د موشت کوم کوشتونه کړی دي. دا غون اصلات موږ نه لرل، لکه څنګه چې په خو موږ تر اخره وځ د کورنۍ نسته چې د غون مرانیول ته ضرورت ونه لري. په خو موږ اصلات اخره درځم اضافه له او موږ خرید د پښت اړه ولا داس موږ به خرڅوله. خو شش کال هغه سیمه دي، شش کال به اړ یو ځان ته نور غون مم رانیسي د کچ اصلات نه جسې.
بله، تاسو ته یو مرض یادونه وکړه چې دې مرض هم ستاسو غنم جو بل کړل. له ښاغلي انجینر ولی نور څخه به پوښتنه وکړو. تاسو ټلیفون لیو څو شیبې توریالی صاحب مه قطع کوئ، وبګورو چې دوی څه درته وایي چې د داسې مرض د مخنیوي لپاره کاروانګر څه وکړي. انجینر صاحب، تاسو د مرض نوم واورېدو؟
نه. بله صاحب، نه
توریالی صاحب دې مرض نوم یې وری بیا واخلئ. کېدی سي په یو سیمه کې یو نوم ولري
دغه مرض د سقناک په نامه باندې خلک ورته وایي. غنم تور سي، دا سله پیرې کله چې دا غنم را واخلي په دې کې تور تور دانې، کله چې فراک سره موږ هغه تور دانې په یورو بدل سي. ګرد غنم تک تور کې دا غنم چې دی بس پیرا باندې بدلي. د سقناک ورته وایي په دغه مش په منطقه کې خو کېدی سي په بل ځای منطقه کې بل نوم ولري. خو موږ
په زما هم شک دا و چې کېدی سي په یو سیمه کې یو نوم ولري، په بل سیمه کې بل نوم ولري. نو دا چې توظیم کړو چې تور شي د ایرو غوندې شي، غوندې انجینر صاحب ورته متوجه شوی وي چې کوم ناروغي ده. انجینر صاحب مهرباني.
ورور سلامونه. او دا مشکل چې عمده مشکل دی په دې کې دا تخم چې دی دا مراد چې دی هلته سرخي ورته وایي یا تورکی ورته وایي، دغه چې دی د دې رطوبت نه پیدا کېږي. او بل سږ کال چې رطوبت ډېر کم و نو دا په تخم کې دغه مراد انتقالېږي. یعنی آئندہ کې که چېرته موږ دا تخم وکړو نو بیا هم دغه مشکل آئندہ کې هم پیدا کوي. نو شاید تا داسې یو تخم انتخاب کړی وي چې اول نه په دې مشکلو گرفتار وي. نو سږ کال دغه مراد په خوست کې بیخي نه پیدا کېدو، بیخي کم و، ځکه چې دغه اکثره وخت چې پیدا کېږي د رطوبت نه پیدا کېږي، د بارانونو د زیاتوالي په وجه پیدا کېږي.
نو سږ کال خو بارانونه کم وو،
بارانونه نه وو. نو دا داسې تخم انتخاب کړی چې دا سږ کال تېر کال په مراز اخته شوی دی، هماغه تخم انتخاب کړی دی، هماغه تخم یې کرلی دی. نو مشکل دته تخم اکثره دته مشکل چې
دوا نه لري دا ډول مرض،
دا خو یو دی غنمو دپاره یو سري مرض ده. دا تقریبا تر 50% پورې حاصلات کموي، 50% پورې د دې حاصلات کمیږي.
درست، ډېره زیاته مننه کور ودن توریالی صاحب. تاسې واورېدل وای دا ډول دا ستاسې په دې تخم کې هم مشکل دی، دا تخم کال ته بیا ونه کری، ستاسو خپله تجربه څه وایي؟
ډېره زیاته مننه. خو بس فکر وکړو چې موږ هم دغسې فکر کوو چې دا به تخم مشکل، خو ځینې کسان وایي چې دا د اوبو په خاطر باندې چې یعنی ډېرو نو بیل په دې خاطر هم ساکونه کوي، کله چې تږي کېږي نو خلک چې دا غځېږي، خلک چې تجربې دغه کومه په پخواني خلک چې دي هغه وایي چې کله چې دا کښتونه ډېر نو بیژي نو بیا په دې خاطر باندې. لکه څنګه چې انجینر صاحب محترم وویل، 50% کمښت خامخا په هغه کم وصول چې موږ کوو په دا 50% کمښت خامخا راولي، ځکه چې ځینې غنم چې دغه توریږي پر مخ باندې او ځینې لږ غنم پاتې کېږي. هر کله چې موږ غنم ورکوو نو موږ بیا پرې وچ هغه تور غنم چې ولاړ شي بیا موږ ورکوو، تر څو برته ډوډۍ توره رانه شي. که چېرې دغه رقم پاخه کړو ډوډۍ ته که توره راځي لکه د ایروس جوړه کړي.
بله، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه توریالی صاحب، د نورو ولایتونو کې داسې شکایت شته چې په تیرو کلونو کې به حکومت یا مؤسسو اصلاح شوي تخمونه ورکول، سږ کال یې نه دي ورکړي. تاسو ته درکړي وو که نه وو درکړي؟
یا باور وکړم چې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي، کومې دغه نور مسې چې تخمونه مسې نه دا نور مسې چې زموږ خواته راغلي دي. باور وکړه ګر سره موږ کده فهم چې په دغه نوي انقلاب کې ګر سره زموږ خواته مسې راغلي دي، چې مسې راسي یا ولسوالۍ ته چیرې سي یا په مرکز کې وویشل سي. خو زموږ منطقه چې د ولسوالۍ او د مرکز پر مابینس کې پرته ده، کله چې مسې راسي یا ولسوالۍ ته چیرې یا په مرکز کې سره وویشل سي چې موږ خبرې ځاغه خلاصې د تخمونه مسې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي. نه موږ په دې مسو کې ورګډي، کله چې خبرې یا مشران خلک خپل ځنګړو کسان ته ورکي او یا دې سر پای ته چیر کې موږ پاتې.
بله، ډېره مننه. شاخله خو کنه د زراعت زمونږ دوه ډوله ده، یو دی اوبو ده یو هم للمی دی. کنه نو په دې کې توپیر په څه کې دی؟ علاوه په دې چې هغه خدای اوبه وي باران وریږي او په دې بل مورد کې خلک اوبه ورخوشي کوي، ویالی وي یا کانالونه وي، په دې سربیره نور په طریقه د کرنې کې څه توپیر شته او که نشته، یا د توجه په برخه کې کوم تغییر شته او که نشته؟
مونږ په مجبور د غنمو په کنده کې یا د غنمو د کښت د لحاظه مونږ دغه دوه کرنې لرو چې یو للمي دي او یو آبي دي. چې معمولا للمی کاروندې هم زمونږ د هیواد په ځینې ولایتو کې، پخوا البته چې کله دغه د اقلیم موضوع نه وه، دغه د تغییر د اقلیم تغییر موضوع نه وه، واقعا مونږ ډېر زیات غنم کېدل. مثلا په قندوز کې چې ښه مثال سم شمال کې قندوز و چې د غلې د کندو په نوم باندې بیادو، ولې متاسفانه چې اوس مونږ همداسې په آبي غنمو کې مونږ کموالی لرو. همداسې للمي غنم هم زمونږ تقریبا چې او یا 80% په هغې کې حاصلات را کم شوي دي، ځکه چې باران نه وي نو غنم کرل کېږي هم هغه حاصل نه ورکوي او تش بوټي ولاړ وي او یا هم سوځي، بیخي خلک د هغې نه استفاده نه کوي. نو په غنمو کې مونږ همدغه دوه مسایل لرو چې یو آبي غنم دي او بل للمي غنم دي، او نور داسې کوم طریقه د غنمو دپاره مونږ نه لرو. بیا په نور نباتاتو کې لرو، مثلا د قطرهي اوبو په شکل باندې کولی شو هغې ته اوبه ورکړو، د او پاشان په شکل کولی شو مونږ هغې ته اوبه ورکړو. دغه مسایل مونږ لرو، اما په غنمو کې به یوازې همدغه دوه طریقې معمولا لرو. مخکې دوستانو د امراض پاک لباندې تبصره وکړه، مونږ ځینې امراض
سروان ته غوړم چې اشاره وکړي دوستان په دې باندې باید خبر شي. مونږ ته ځنې امراض د حکومتي غنم چې د ځنې وادون ناراضي په دې کې هم ځنې امراض انتقالیږي. متاسفانه چې د قانون د دې ظرفیت نه لري چې د غنم یوازې وړي کې بلکې هغه کله کله د غنم کری هم دا غنم چې کله په ګودامونو کې پات شي، دا غنم چې کله په ډیپوګانو کې پات شي، دوه درې کاله په غیمل کې پات شي، بل اخر ته افغانستان ته راځي نو دا په بلاو امراض د ځان سره انتقالي چمدغه بایس کیږي چې په افغانستان کې ترویج کیږي دا مرض او د اثراتو په کمخ باندې دا ډیر زیات تاثیر کوي. خبرګه یو د کارنل بن په نوم باندې و ناروغي ده چې دا په جنوبي اسیا کې ډیره مشهوره ناروغي ده چې غنم نه پخېږي، وړه نه پخېږي، په تنور کې ډوډۍ ولېږي د تنار نه، دغه څه امراض شته چې انتقال شي. مثلا نور په افغانستان کې مونږ داسې خپل امراض ډیر کم لرو، غنم د ډیرو کم امراضو سره مخامخ دی، دغه سرخی ډیر معمول دی او دغه سیاقاق یا تورکی مرض چې ورته وایي دا هم په هغه وخت کې چې رطوبت زیاتې بارانونه زیاتې سرخی مرض پیدا کیږي. له یو خوا نه رطوبت د افغانستان د پاره ښه دی خو بیا دغه امراض ډیر کم پکې واقع کیږي. نو دې یوازینۍ درملنه یا د دې یوازینۍ مخنیوی دا دی چې په راتلونکي کال کې باید مونږ د دغه امراضو مقاوم ورایټي یا انواوي دا باید مونږ کوخو او دا وکړو. یعنی د فتن په غی کال کې چې کله غنم په سیاقاق او یا په سرخی باندې اخته شي د هغه د درملنې اندازې درملنې اقتصادي ډیر زیاته ده نسبت د دې غنم نه. مونږ نشو کولای چې ټول غنم والو د واپاشي کوټول کاروندو باندې دوا وایي دا ډیر قیمته او د خان ته خنه تمامېږي. نو ښه خبره انده ده چې په راتلونکي کالونو کې دوی باید داسې غنم انتخاب کړي چې هغه د سرخی او د سیاقاق سابقه ونه لري، د هغې نه پاک تخمونه باید انتخاب کړي.
بله ډېر مننه. یو موضوع بلم و چې دا تاسو د قطرهي زراعت یادونه وکړه چې د اوبونې دا څومره عملي ده په افغانستان کې د دیقان وسو امکاناتو ته په پام؟
دا ډېر یو اصلا دیتا په انګلیسي کې د سیستم په های افیشنت اریګیشن سیستم وایي، یعنی جګ موثر، یعنی کله چې موثر مونږ ووي نو په دې معنا چې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ډېر زیاته خزمنه تمامېږي، خو بیا هم که دیقان چېرته دې ګټه وګوري عملا دیقان د دې نه خبر شي نو مطمئن یم چې دیقانان دې ته غاړه ږدي چې د سیستم په خپلو بڑونو کې البته او یا هم په هغه نباتاتو کې چې معمولا سبزي ده په خطر شکل کرل کېږي، لکه بانجانومي شو، لکه کچالو شو، مرچک شو، تور بانجان شو، حتی جوار شو، رومیان شو، او باغونو کې غسل پسلو کې دا نتیجه ورکوي. خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دا سخت کال هم د ځینو شرکتونو لخوا نه چې هغوی په خپل شخصي مصارفو باندې د دولت نظمه کې په اجاره اخیستي، په میدان وردګو کې، په ننګرهار کې، د ګوشتې په ولسوالۍ کې، په بیسودو کامه کې، همداسې د میدان وردګو په ځینو ولایتونو کې دوی په سلګونو هکتار ځمکه په قطرهي اوبو باندې دوی پوښلي او ډېره ښه نتیجه ورکړي او د خلک ته ناراضي دي. او دغه سیستمونه که چېرته یو څه ارزانه شي یا دولت د خوانه یا د نورو نړیوالو موسسات په خوانه که چېرته په سبسایډي شکل باندې دوی ته یو څه کومک وشي، مثلا یو جریب که چېرته یو شل زره پنځه زره افغانۍ مصرف پیراتي که یو څلوېښت فیصد هغو ورکړي یو شپېته فیصد دیقان، نو زه په دې مطمئن یم چې ټول دیقانان دې ته غاړه کېږدي چې د دې قطرهي سیستم نه استفاده وکړي. او دې یوازینۍ ګټه یې همدا ده چې نبات ته د ضرورت وړ اوبه د قطرې په شکل ورته رسېږي او دا چې دې په ځمکه اوبه کېږي د لښتیو نه ډېر اوبه ضایع کېږي، نو بلاخره نتیجه هم دا چې د اوبو د کمښت سره موږ مخامخ کېږو. بل قطرهي سیستم ډېر مفید دی.
بله ډېره مننه. البته قطرهي سیستم لکه څنګه چې تاسو ویل د نورو نباتاتو نه د غنمو لپاره ګټور دی. نو چون بحث مو د غنمو د په دې اړه به ډېرې خبرې نه کوو، اوس یو بل کاروانګر را سره د ټلیفون په لاین کې دی، فیض الله صاحب نومیږي. مهرباني کوئ فیض الله صاحب، تاسو له کوم ولایت نه خبرې کوئ او په څه بوخت یاست؟
ډېره مننه کوم وروره. اول سلام تاسو ته، دوهم ټول اورېدونکو ته وایم چې له تاسو جوړ زه پوزیولامه د روزګان ولایت څخه خبره کوم.
ښه صاحب، فیض الله صاحب، تاسو څه کوئ؟ سږ کال مو څه کړل دي؟
شاش کال خو مونږ غنم کړی و، هغه هم خراب سوله. یو خوشکالی ده، بل در فروش کال مقصد سی یک یک لږ سوله. فروش کال چې شل خوراره کوه، شاش کال یې لس خوراره، اته خوراره وکړله. او بل خو پخوا خو لا کوکنار و شو، کوکنار سموندی که حاصلات اخسله خود ژوند چاریم په سرته سوال. شاش کال خو لا کوکنار خلاص سوله، نو غنم خراب دی. نو حکومت بل بجل را کړی تر اوسه
خو
کارونه ګرځ خراب
په بل حساب ګټه نه ده کړی چې د کوکنارو ځمکه مو هم غنم او نور شیانو ته پاتې شو نور شین به پیو کړی
نو خدای شه دی غنم چې وکړو غنم یو مرض دی شاکوناک لري چې ګره تور دی په هغوی کې نیمه ناراضي په هغه خطر یې کمبود کړی دی چې پخوا به شل کول اوس لس یا څه کوي پروش کال زموږ د 15 خوراره سوله 6 کال اولس خوراره سوله یعنې دومره ډېر کمبود چې درشل خوراره ډېر کمبود وکړي یعنې په دې موږ د ژوند چارې نه ترسره کولای
تاسو دې مرض یادونه وکړه مخکې یو بل کاروانګر هم همدغه مرض یاد کو آیا تیر کال مو هم کاروندو د غنمو کاروندې دغه مرض درلوده او که یوازې 6 کال لري
یا چیر کال دون نظر لوري لکه شاشکال شاشکال به خیر بس پسل پسل کې به سي ځای نو یې اته نیو پسل لوري دوه پسل نه لوري پر شاشکال چې ډېر لوري دا شل پسل دوره نه در لوري نه شاشکال به خیر ډېر ټول غنم یو خراب کله
صحیح مخکې زموږ میلمنو وویل چې وای تاسو سم تخم نه دی استعمال کړی هغه تخم چې استعمال کړی دی هغه پخپل ناروغ یعنی مرض درلود دې ته توجه کړی ده
موږ هغه تخم استعمال کړی دی هغه موږ څه کیږي چې هغه تخم دی بل د سره تخم په نامه دی بل از خپل کلیوالي تخم دی چې د 50 کال کې هغه تخم دی ګره تخمونه کړلې ټول مرزونه کوي یعنی هغه د دې نه دی چې هغه تخم مریض دی
ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان فیض الله صاحب چې لمر سره مخبري وکړي اوس یو بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو او ګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
سلام علیکم
کې له وړاندې کوم دا
سلامات اوسه سلامات اوسه مهرباني کوئ لکم زینا
لا بغلان ولایت نه امریکا نیولې
ښه صاحب مهرباني
زه دغه سکل چې څومره پسونه شوی دی یوازې مخکې انجینر صاحبانو ویل چې شاید زمیدارانو غلط تخمونه استعمال کړی وي یعنی یوازې غنم نه په نورو په بیلو زراعتي نباتاتو باندې تاثیر کړی او لکه باغونه او لکه داسې کوکنار همداسې نور سبزیانې چې دي داسې یو مرض و چې څومره فکر کوم دا د وچکلۍ تاثیر به و چې ټول پسونه سکل چې د مشکلاتو سره مخ وو اما اوس هم هغه مشکلات په پسونو کې موجود دي چې هغه پسونه چې اوس پر روانه کې دي هغه سره اوس هم د مرزونه دي چې یو قسم مرزونه دي چې غړکای وته وي یو قسم غړکای کړه د ټولو دغه چې نه جوړیږي په یو قسم باندې او بل د غنمو په خاطر دی خطر سکل کم چې وچکلی ډیره زیاته ده په ټول افغانستان کې بارانونه نه وو هغه څه چې تیر دولت مثال لکه خلکو ته بندونه جوړول د اوبو په خاطر باندې اصلاح شوي تخمونه ورکول سری ورکولې سکل زمینداران بیچارهګان ټول له دې څخه همداسې پاتې وو سرو قیمت ډیر لوړ وو چې هغوی سری اخیستی وای هغه سری چې هغه د فصل لپاره ضرور دي یعنی هغه چې اوسه نه کېد قیمتونه ډیر زیات لوړ وو یو لس چنده شوی وو نو کله چې یو زمیدار دې ته حساب کول چې هغه لس جره پټی ته سره واچي نو هغه ایس ارزښت بیا نه لرل دی دوم نه ارزښت بیا هغه فصل نه کول چې هغه سره واچي نو هغه اضافه پیسې راتللې نو په همدې اساس باندې سکل چې د غنم کم وو یا نور عایدات زمونږ کم وو وجه هم دغه وه چې یو اول لامل یې وچکلي وه او دویم دغه سر یو شیان قیمته وو تخمونه خو ټول څه یو داسې نه وو چې په ټول افغانستان کې ټولو خلکو خراب تخمونه اچولي وو خو مشکل دغه وو چې سری ډېر قیمته وي او لامل هم دغه وو بل ځای خبر ده چې زمونږ د خپل تجاران چې وسپیرن تجاران د کار د غنمو کوي هغې باندې مونږ متاثر یو چې دغه کم غنم دوی خارج ته واردوي نو دا مونږ دپاره یو افسوس ده دی باید دغه غنمو مخنیوی وشي چې دا غنم اوس په افغانستان کې ډېر کم غنم دي هغه موجود دی په بېلابېلو کچاکي لرو نه نورو ملکو ته اړوي نو دا د افغانستان خلکو سره د ظلم دی مثال دا بیخي یو داسې زیاتی دی چې دغه کم غنم چې ښه پوهېږي چې د وچکلۍ او د نورو مشکلاتو په اساس باندې نورو ملکو ته واردېږي دا مونږ دپاره د افسوس ده دی ولې د افغانستان خلک بېوه
بله دغه شکایت ډیر خلک کوي ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم لرو تاسو هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو ده وعلیکم السلام مهرباني کوئ لال ولی صاحب
دغه غنم مونږ خپل هم کرلی وو په داسې وخت کې اوبه پی وچېږي نیم وتلی او د دغه نه نیم پکې بند و کړه لکه دوبه مونږ ورته وایو نو بیا دغه کې دا زموږ کې ویل چې دا خاک سره کې دا تورې دانې دا پوکي پیدا شي سر بیا نو زه وایم دا به دغه دوه میاشتې اوبه ونه څکلې نو دا به د همدې وچکالۍ د وجې او بل خبره دا چې یو تخم وایه ځمکه کې هر کال سره یې وکړي دې کې څه فرق راځي که نه راځي.
بله ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، سلامت اوسئ، مننه. اوس به نو ورشو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی هم انجینیر صاحب ولی نور، د مرض په ارتباط فکر کوم کافي خبرې وشوې، که بیا هم تاسې څه وایست چې د اورېدونکو نظر داری چې دا مرض د وچکالۍ یا د اوبو د کموالي له کبله دی. دا اورېدونکو چې له بغلان څخه ټلیفون کړی دوی ویل چې یوازې غنم نه دي متاثر کړي، نور فصلونه یې هم متاثر کړي دي سږ کال. او د بل اوریدونکو چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی دی، د دې فصل په ارتباط ویل چې که سږ کال څوک غنم وکړي کالتي هم باید غنم پی وکړي. په نورو هیوادونو کې چې ما اوریدلی دي په یو ځمکه چې سږ کال مثلا شړشم وکړي کالته پی یو بل شی کړي، بل کال پی یو بل شی کړي، یعنی سر په سر یو شی نه کړي. مهرباني.
بله چروان صاحب، چروان صاحب دلته کرنیز تناوب یې کرنیز تناوب په بزګرانو دپاره د ځمکې دپاره ډېر مهم دی. نو یو څوک چې په ځمکه باندې غنم وکړي که هغه کال ته بل شی وکړي نو ډېره بهتره ده. خو زموږ ستونزه او مشکلات په دې کې زموږ دهقانان دومره زیات ځمکې نه لري چې دوی هغې باندې ونه کړي بل شی وکړي، نو دوی مجبور دي چې هغې باندې غنم وکړي. نو دې دپاره خبره دغه ده، د مرضونو د آفتونو د مخنیوي دپاره ضرور خبره دغه ده چې دوی باید کرنیز تناوب مراعت کړي.
تاسو وایئ چې دوی وس نه رسېږي، کله چې دا تناوب په خپله ورته د دوی حاصل زیاتوي نو د دوی وس په خپله له دې سره زیاتېږي. که سږ کال فرضاً یو څوک په خپل پټي غنم کړي کال ته دې شړشم وکړي یا بل هر فصل چې هملته رواج دی هغه دې وکړي، په دې به فکر نه کوي چې ګټه بې لا زیاته شي، حاصل بې لا ډېر شي.
بالکل بالکل، په دې سره د دوی ګټه زیاتېږي، حاصلات زیاتېږي، او کوم پنګسونه او حشرات چې په هغې کې موجود وي هغه له منځه ځي. ځکه چې دوی کار غنم کرلی وو هلته پنګس هغه امراض موجود دي، دوی چې دوباره هلته غنم وکړي هغه تیار آماده وي غنمو ته، که دوی بل شی په وکړي حاصلات هغه ورته بدل کړي، نباتات ورته بدل کړي، نو دوی په هغې نه ډایرکت یعنی په اتومات شکل سره اټیک نشي کولای، نو دوی بیا حاصلات او نتیجه صحیح وي. تناوب ډېر ضروري دی.
ډېر زیاته مننه کور ودن. خوګیانی صاحب، په دې برخه کې که تاسې هم تبصره لرئ مهرباني. او یو پوښتنه بله د سری په ارتباط وه چې سره ویل کېږي چې زموږ کروندګر سره ضایع کوي یا بل په مقدار سم نه پوهېږي. ضایع کېدو نه منظور دا دی چې داسې وسایل نه لري چې سره ښه تقسیم شوي وپاشي، همداسې په لاس پاشي، یو ځای ډېره یو ځای کمه تویی شي. او که دوی وایي د دې لپاره سم وسایل ولري او دا په سم شکل سره وپاشي ضایعات به هم کم وي او اثر به هم ډېر وي. مهرباني.
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه ورور، هم پوښتنه مطرح کړه. وګورئ، موږ معمولا په خپلو خپرونو کې د قانانو ته او کروندګرو ته وایو که چېرته موږ یو سالم نبات ولرو، که چېرته موږ یو سالم نبات ولرو، نو سالم نبات هیڅکله امراض په هغې باندې حمله نه شي کولی. دا یو عزت د قانان کروندګر دا باید په خپل فکر کې دام سره ولري. نو کله چې وچکالي شي په دې معنا چې زموږ نبات سالم نه دی، نو هغه چې د وچکالۍ په نتیجه کې هغه متضرر شي، نو دلته هر قسم امراض چې په سیمه کې په منطقه کې دي دا راځي په دوی باندې حمله کوي. یعنی سالم بوټی سالم نبات هیڅکله د امراضو ښکار کېدی نه شي. دا عمومي مقولې په شکل دوی باید دا په ځان سره په ذهن کې ولري. همداسې انسان تاسو وګورئ، که چېرته یو سوی تغذي کس هغه ډېر زیات ضعیف وي، هغه کمزور وي، تاسو وګورئ چې هره ورځ به هغه نه جوړه کېږي، هره ورځ به هغه ډاکټر ته مراجعه کوي. خو که چېرته موږ یو سالم انسان، یو سالم یا قوي انسان ولرو، هغه هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه شي کوي، ځکه هغه غذایي بیلانس یې مراعت کړی، هغه په ښه اندازه غذایي مواد اخلي، هغه هیڅکله نبات هم همدغس درواله. نو زه ورونو ته وایم کله چې زموږ نبات ضعیفه شي، وچکالي ووایي،
سره ورتور نکو هر ځګه اعلان دي کی نو همدغه نتیجه ده چې نبات ضعیف کیږي او هر قسم امراض راځي باغې باندې حمله کوي نو همدغه چې تلويخ متر 500 پورې اصلات زمونږ دې په نتیجه کې دغه کیږي ضعیف کیږي دا یو عمومي خبره ده چې باید موږ په دې باندې فکر وکړو بل اساسي موضوع د سره موضوع سره معمولا مونږ دوه قسمه کارونه لرو په مزروعي نباتاتو کې هغه نباتات چې هغه په آسان په شکل باندې کرل کیږي هغه مونږ دوه قسمه کارونه لرو په هغه کې چې یو خپل د پاشان په شکل دا غنم دی مثلا کروي جوار دی کروي شوله خو تقریبا معمولا په قطار کې کیږي نو دې ته مجبور یو چې مونږ سره په پاشان شکل ورکو دا کې یو ځکه ډېر لږ کې یو ځکه کمه ځکه مونږ غنم هم د څه کار لري او کچرته په نوې میتود په نوې شیوه باندې مونږ غنم مونږ جوار مونږ پومبا مونږ ګدن مونږ وربشي دا که مونږ په قطار باندې وکړو نو د قطار خګه خواله اندازې او ګټه اندازه چې مونږ سره په ماغه اندازه ورکو کوم چې مونږ بوټ ته ضرورت دی یعنی که مونږ سره ځان سره په سټل کې ولرو او قطار به قطار زو او د بوټو بیخ ته مونږ سره اچو نو سره په مستقیما ماغه د نبات استفاده ګرځي او نبات ور باندې رښتلی کیږي او دا که چې مونږ په تخمونه باندې سي پاشان شکل وشنو یو د کې دوه دانې ولزي کې یو درې دانې ماغه د چ سره په همدغه شکل بل اخره دا نتیجه نو ورکي او بل اساسي موضوع څه وبخې بل اساسي موضوع چې مخکې دوستانو یاد کړه هغه د کرنیز تناوب و انجینر صاحب د خوست نو واقعا ښه خبرته اشاره وکړم کرنیز تناوب دی ته وایي چې یو کال ټول زمکه غنم وکړه کال ته بل شپ یو کړه نو دا چې افغانستان کې زمکه په میراثي شکل باندې د پلار نه د نیکنه زوی ته او د زوی نه مسیح ته پاتې کیږي کمی کمی زمکه مونږ لرو درې جریبا څلور جریبا او کال ته مونږ د زراعت د تخنیک مراد کو چې کال د غنم پیونه کړو په خزاني فصل کې مونږ تشه کړو مونږ بل شهید لرون اصلا په افغانستان کې د خزاني شکل خزاني فصل کې مونږ وکړو یا به شفته رښتا مال ته وکړو یا مجبور چې غنم وکړو خو دا مونږ وایو معمولا دا مونږ هغه چاته سپارښتنه کوو چې هغه ډېر اسمه کول لري او هغه بدکارني سنو مراد کی او که چې دا کارني سنو مراد چیو کله کله کوسمه که حق یو ساتو زما کې د خاوس وسره ورکو خو به ورته ورکو خو مدیرات کو به کرنيسته نو پروانه کې ځکه د زما کې مشکل مونږ لرو نو دا مسایل چې باید مونږ په پام کې ولرو ترڅو وکول شو خاصلات ولرو انده کې
bale ډیر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب ولی نور مخکې تر دې چې لتا سره خبري وکړو یو بل اوریدون کې لرو احمد خان د دوی هم بزګر دی د امداش د شیبه دی ټلیفون لاري را سره دی ورته کله وای مهرباني کوي احمد خان صاحب محمد خان او بخشي محمد خان صاحب
اورم
بله تاسو له کوم ځای خبري کوي
د روزګان ولایت خبري کوم روز
شاه صاحب روزګان ولایت څخه څه مو کړل دي ساشکال
شکال مو غنم کړلی و محترم نو غنم خراب دی ولا کا وشکلی و د سم دغه وسوسه نه وکي ولا خو خراب و بس د خپل پر طلب نه و
هر کال تاسو غنم کړئ ک بدلوي
هر کال کړو غنم
نو فکر نه کوي چې هر کال په وز مکه یو شی وکړل شي بیا یې حاصل شنی نو
نو مرزونه پیدا کړی محترم نو خو بل لسکش نه لرو او تریاک واغه ما دی بند سن خو بالا بس بل کش نشته مشرفه ده د غنم ما شو
یعنی ستاسو په ولایت کې خلک یوازې او یوازې غنم کری او تریاک کری کوکنار کری دریم کوم بل شی نشته پدې منځ کې
یا نسته بل هغه دوا پسونه دي بس غنم او تریاک بل داسې فصل نسته
تاسو یو څه شی به وسی د مشله بلبل مل مسخه پښتنو کو شاغل انجینر ولی نور څخه ولی نور صاحب دا په ډیرو سیمو کې هم داسې ده چې خلک محدود شان کری د دې دلیل څه دی ک یوازې د دوی په سیمه کې یعنی د روزګان ولایت کې ډیر شان نه کیږي
بله تروان صاحب نو دې هغه دا چې موږ چې په دې فصل کې غنم کرو د دې لپاره موږ داسې یو خاص بدیل نه لرو بغیر د شوتالې او سبزیجاتو نه نو که موږ چېرته د دې لپاره یو بل لږ خاص بدیل ولرو نو کېدای شي چې خلک کرنیز تناوب مراد کړي نو موږ مجبور یو چې بیرته غنم وکړو
یعنی په دې وخت کې بل شی نه کیږي دلیل یې چیرې مثلا ما خولې ته نه پېژم نن ولې شرشم راځي شرشم یاد اسې کوم بل شی
نو کوم وخت چې غنم کرلای کیږي په هغه وخت شرشم نه کرلای کیږي.
بله
یوازې په دې وخت کې سبزیجاتي او شوتله ده او غنم دی هم دا شیان کرلای کیږي.
او سبزیجات ډېرې اوبه غواړي چې تبن نه کیږي. نو
او که چېرې سبزیجات کرو نو هغې مشکلات دا دي چې سبزیجاتو کار ډېر غواړي، بزګر نه شي کولای چې رسیدګي وکړي. نو په همدا علت دی چې دښتان بېرته غنم کری.
درست، ډېره مننه محمد خان صاحب. مخکې ستاسې دا مشکل چې ده نورو هم یاد کو، زموږ مېلمنو ورته ځواب دا و چې همدغه کوم تخم چې تاسې کرلی دی دې مشکل درلود، سربېره پر دې چې شاید وچکالي او نورو مسایلو به هم تاثیر درلود، لیکن څه فکر کوئ چې کال ته به هم همدې تخم نه کار اخلی که به تخم بدلوئ؟
محترم تخم خو مشکل نه لري، خو بس د زموږ په علاقه کې چې دی دغه ګرد وطن دغه تخمونه کری، نو زموږ په تخمو کې خدای مشکل نشته. محترم
زموږ متخصص او بلبنو وویل چې تخم مشکل لري، دا تخم زور دی او مرض په تخم کې دی.
دغه محترم په تخم کې خدای مشکل نشته، خو بس چې هر کال موږ دا تخم کرو د مخه کې سم و دا دوه کاله کېږي چې بس مرضونه وکړي چې بس دا مرضونه پیدا کړي. نور خو نو پخوا خو هم دغه تخمونه موږ کرله، مرضونه یې نه کولم.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسې زموږ د مېلمنو خبرې واورئ، وروسته به بیا هم پوښتنه وکړو له دوی څخه چې دوی څه درته وایي. خو اوس یو بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
په ډېر بخیر سره بیا هم لال ولی لنګلار تاسو سره په دوه وار په تماس کې.
مهرباني کوئ لال ولی صاحب،
ما سوال داسې کړی وو چې په دا یو پټي کې هر کال دا یو تخم وکړي که نه؟
بله.
پکې فرق راځي که نه راځي؟ تا بیا هغوی تاسې داسې پوه شئ چې دا سه کال وکړو بیا بل کال ونه کړو. پټۍ خو ټول مجبور چې هر کال غنم وکړو. دغه تخم مالک اوس په دا یو پټۍ کې دوه کال یا درې کاله واچو، دا فرق کوي که نه کوي؟ ده
صحیح، دا هم ښه پوښتنه ده لالولی صاحب، پوه شو. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو مېلمنو ته. ځان را وپېژنه. یا آزادي راډیو ده، مهرباني له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بله اورم، مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
خدا دې وروره نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ
څخه اړیکه
مو شاسب. لارام ولسوالۍ وروره د نیمروز ولایت څخه
شاسب. ستاسو خبرې
یو باندې خو دغه چې ما ول دوه خو خبرونه جوړه کړې د مېلمنو سره ځوان چې دغه د انجنيران ویل چې مرزونه دی او پلان د وستاره مو خو دار کال دمځ کې کړو، نو ما ول دا دوايي خو دلته مو ورکو دا بار مرز نه کوي.
بله، تاسو دوای ورکوي نو مرز نه کوي، نو کېدای شي تاسو به سمه دوا استعمالوي. صحیح ده، ډېره مننه. کومه بله خبره کنه لري مېلمنو ته به ورشو. خیر، منن بیرته به ورشو مېلمنو ته. خوګیانی صاحب، که تاسو د لالګل صاحب لالولی صاحب پوښتنې ته ځواب وایست، دی وایي چې که عین تخم بیا بیا وکرل شي څه تاثیر لري او کنه لري؟
مننه، ښه پوښتنه وکړه. ما مخکې هم تاسو ته وویل چې مونږ تخم نه که ښه پالنه وکړو او ښه شکل باندې وروزو، مونږ د یو تخم چې هغه تصدیق شوی تخم وي یا هغه د مونږ د مسلکي لحاظ ورته سرټیفای ون وایو، یعنی اولنی تصدیق شوی تخم چې کله تصدی د تخم دهقان ته ورکړي، دهقان په اختیار کې ورکړي، دغه تخم بیا دهقان کولی شي حتی تر پنځم کاله پورې هم د دې نه حاصلات والي، دا په ښه شکل باندې مدیریت کړي او ښه حاصل ترنه والي. اما وروسته د پنځم کال نه بیا دلته ځینې جینیټیکي تغیرات په تخم کې راځي او تخم هغه خپل اصلي حالت د منځه وړي، مافات او امراض پیدا کوي، محیط سره توافق د منځه وړي. ځکه دا خو تخم همدغسې یو تخنیکي موضوع ده.
تاسو یو شرط کېښود که ښه مدیریت شي، ښه وساتل شي په هغه صورت کې، نو د دې معنا دا ده چې که تخم بدل شي بهتره ده.
او که تخم بدل شي، البته هغه تخم چې هغه بیرته دوته د کرنې وزارت د تخمونو د تصدیق د ریاست د خوانه سپارښتنه کیږي، هغه تخم بیا کولای شو چې دوی وکړي. مخکې ورونو بله خبره وکړه، غواړم چې اشاره وکړم سوی تفاهم ونه شي. مونږ په مجموع کې دغه فنګسي امراض یا دغه فنګسي ناروغۍ یا بکتریایي ناروغۍ چې مونږ په تخمونو کې لرو، دا معمولا په درې قسمه دي ساروان صاحب. یو هغه امراض چې په خاوره کې پیدا کیږي، هغې ته سایل بارن ډیزیزز وایي چې په خاوره کې تولیدیږي. یو سیډ بارن ډیزیزز چې په تخم کې د یو ځینه بل ته انتقالیږي. یو خپله په آزاد هوا کې آیر بارن ډیزیز. یعنی یوازې مونږ تخم دلته مقصر نه ګڼو که څوک وایي چې ما غنم مرض وویل مونږ ورته خراب تخم دي کرلی. نه، اما هغه کس ته مونږ دا خبره کوو چې هغه وایي چې زخه اوبه مې ورته ورکړې، اوبه مې خاوره مې ښه تقویه وه، هوا کې څه مشکل نه و، نو بیا دلته مونږ یوازې تخم مقصر و. که نه، مونږ دغه درې قسمه امراض لرو چې معمولا دا په محیط کې موجود دي، چې هم په خاوره کې مثلا یو نبات چې سخت کال هم په دې خاوره کې وکرلو، دلته مرض پات شو په دې کې. میزبان زمونږ همدغه پټی دی، که چېرته مونږ راتلونکي کال کې بیا همدغه تخم همدغه غنم په دېځ کې وکرو، نو تیار هغه دپاره هر څه شرایط مساعد دي چې کله تخم نمو کي هغه ورباندې حمله کوي. نو ځکه مونږ وایو تناوب تاسې مراد کوي. نو که تناوب بیا نه مراد کېږي، نو ښه خبر دا ده چې زمونږ ځمکې باید د ځمکې تریټمنت یا د ځمکې معامله د کیمیاوي موادو سره دا ډېره یو زیاته قیمتي یا ډېره اقتصادي مسائل دې نه کېږي. ولې ښه خبر دا ده چې مونږ په دغه حالت کې چې پوهیږو چې په ځمکه کې مشکل دی، ځمکې یخبندان کړو، ځکه په هغه وخت کې چې مونږ غنم کرو اوبه ډېرې ښه اوبه ورکړو، یا مثلا ځنې کیمیاوي درمل دي چې هغه په اوبو کې ورکړو تر څو مونږ په ځمکه کې هغه امراض کنټرول.
ډېره مننه
انجینر صاحب،
خوږیانه صاحب که لنډ راتوه چې د خپرونې وخت سطحي ختم دی. هغه دا ده چې دا د مرضونو په مقابل کې دواوی د دغو استعمال هم آیا په اندازه خلک کوي، هغه مقدار رایتوي؟ ځکه چې په دې برخه کې ما اوریدلی دي وایي که دا دوا مقدار زیات شي دا منفي اغیز لري حتی د انسان په صحت.
ډېرې زیاتې منفي اغیز لري. ګورئ، کله چې مونږ محیط وایو، محیط د مختلفو ژوندیو موجوداتو یوه ټولنه ده چې په دې کې مختلف ژوندي موجودات. یعنی که چېرته مونږ د غنمو یوه یا د غنمو یو مضر مرض وشنو، د دې تر څنګ داسې مفیده حشرات او مفیده امراض مونږ وشنو چې په طبیعت کې هغه خپله امراض کنټرولوي، دې ته بیولوژیکي کنټرول وایي. یعنی مونږ داسې مسایل وس لرو چې یوه حشره بله حشره د منځه وړي، یو مرض بل مرض د منځه وړي. ولې متاسفه چې په افغانستان کې زمونږ دغه ظرفیت د دواګانو دونه نه دی چې مونږ په دې وپوهیږو آیا دغه دوا کوم حشره د منځه وړي که مې نه وړي. د دهقانان د دې آزاد بازار کې دواګانې اخلي استعمالوي، ولې مونږ هېڅکله د دې دواګانو سپارښتنه ورته نه کوو دهقانان ته، تر څو چې دا ښه سرټیفای یا ښه تصدیق شوې دواګانې هغه دواګانې چې محیط ته ضرر کم وي، نور موجودات ژوند موجودات ته ضرر کم وي، هغه هم تر څو چې د وزارت زراعت د حفاظي نباتاتو یا د بوټو ساتنو ریاست دو ورته اجازه ورنه کړي، هغه دواګانې اصلا
ډېره مننه. سلامت
اوسئ. ځینې زراعتي مسایل په نظر کې ونیول شي، اخرني قدم کې دوی کولای شي دواګانو نه استفاده وکړي.
ډېره مننه. کور ودان ښاغلی میرویس خوږیانی د کرنې متخصص، همداراز د خوست کرنې ریاست د ترویج کارمند انجینر ولی نور، چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو په تېره بیا کروندګرو څخه هم ډېره زیاته مننه.
جمالو نم دیارا غلیدا
ಪ್ರತಿ ವತನ ಕಿ